احمد شیبریم را سجی رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. د کندهار ولایت په سپین پول د کلسوالی کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی وای د افغان طالبانو او پاکستاني پوجانو په نشټو کې څلور ملکان وژل شوی. د سپین بول د کلسوال عبدالکریم جهاد فرانس پرس خبري اژانست ویلي چې په بیگانو نشټو کې څلور تن نور ملکان ټپیان شوی هم دي. د دوړو هیوادونو چارواکو تایید کړی ده چې تیر شپه د درنو وسلو ډزې تبادله شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې جګړه پاکستاني لوري پیل کړه، خو د پاکستان د سر ریاسم ویان مشرف زیدی پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبره رد کړې او ویلي دي چې برید لومړی د افغانستان له لوري پیل شو. پاکستان تل د افغانستان د طالبانو رژیم د ټي ټي پي او نورو پاکستان مخالفه ډلو په ملاتړ تورنوي، خو د طالبانو حکومت ته پاکستان تورونه ردوي او وایي چې پاکستان باید خپلې کورنۍ ستونزې په خپله خاوره کې په خپله حل کړي. استرالیا د هغه سره کبله چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو لپاره مخ په خرابېدو وضعیت بلل شوی، د طالبانو د حکومت پر څلورو چارواکو د سفر او مالی بندیزونه اعلان کړل. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې په دې چارواکو کې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې رئیس او قاضي القضات عبدالحکیم حقانی او درې تنه وزیران شامل دي. د خبر له مخې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وونګ ویلي دا چارواکي پر افغان شوزو او جنو پورستیو لګیدلو محدودیتونو او د قانون له حاکمیت او شی حکومت ولې په سرغړونو کې دخیل وو. د طالبانو په حکومت کې به سرچینې د استرالیا دا اقدام غیر عادلانه بللای دی. د سرچینې چې نه غوښتل نومي واخصل شي او صدر رډو ته وویل چې د دوی حکومت له استرالیا سره هیڅ راز اړیکې نه لري. سرچینې زیاته کړه چې حکومتونه باید خپل دریزونه د افغانستان شرایطو ته په پام اعلان کړي. استرالیا ځواکونه په افغانستان کې د ناتو په مشه د پوځي حضور پر مهال نشته دولې سيزي د طالبانو پر ضد په جګړو کې برخه لرله، خو د 2020 کال په اگست میاشت کې خپل ځواکونه له هیواد وېستل. د جرمونو نړیواله محکمې د روان کال په چنګاښ میاشت کې د طالبانو د قاضي القضات او همدارس د دې ډلې د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د نیولو حکم صادر کړ، خو طالبانو هغه مهال وویل چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی وایي ل قطري چارواکو سره د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبري کړې دي. ریچارډ بنټ بیګا پر ایکس پاڼه ولیکل چې قطر ته خپل 15 ورځنی سفر پای ته رسولې او د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په تړاوې ل یو شمیر نفوذ لرونکو سره د نظر تبادله کړې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې پرون وویل چې د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله له شاغلي بنټ سره د کتنې پر مهال د قطر د دولت او ملګرو ملتونو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبري وکړي. په دې خبرو کې په ځانګړي ډول د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو د دواړو لوریو پر همشغي او هڅو ټینګار وشو. ترکیه وایي د غزې د ثبات ساتونکو ځواک د ماموریت په اړه خبري روانه دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن وویل چې په غزې کې د ثبات ساتونکو ځواک د ماموریت او د عملیاتو د اصولو په ګډون بحثونه دوام لري. شاغلی فیدان د دوحې د کلنې ناشته پر مهال په خپل څرګندونو کې زیاته کړه چې د دې خبرو اصلي هدف باید دا وي چې اسرائیلیان او فلسطینیان د سرحد پوښتو کې سره جلا وساتي. په عین حال کې د قطر صدر اعظم ویلي دي چې په غزه کې به نږدې دوه میاشتنۍ اورمند تر هغه مهال په بشپړ ډول عملي نشي چې اسرائیلي ځواکونه د واشنگتن په ملاتړ د سولې د پلان په اساس د فلسطینیانو له قلمرو څخه ونوځي. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی زیاته کړه چې اوس وخت خورا حساس دی او کله چې اسرائیلي ځواکونه د فلسطینیانو له قلمرو څخه ووځي نو روانو هڅو ته هغه مهال اوربند ویل کېدای شي. میټا شرکت اعلان کړی چې د لوی نړیوالو رسنیو خبری محتوا به د مصنوعي ځیرکتیا په مرستیال میټا ای آی کې متغم کړي، څو د انستګرام، واتس اپ او فیسبوک کاروونکي وکولای شي له تازه او باوري معلوماتو ګټه واخلي. د دې ټولنیزو شبکو ستر شرکت پرون په خبره کړې خبر پانه کې ویلي چې میټا ای آی مرستیال به د خبرونو اړوندو پښتنو ته د ځواب پر مهال تازه راپورونه، تفریحي مطالب د سی ان ان، فاکس نیوز، لوموند او یو اس ټوډي په ګډون لګڼو رسنیو سره همکاری لاري وړاندې کړي. د میټا په وینا د غنوي اسانتیا کارکونکو ته د امکان برابروي چې د محتوا لا متنوع سرچینو څخه استفاده وکړي او د مطالبو د تفصیل لپاره د ورکل شویو لینکونو د کلیک کولو لاري همکارو خبري وي پانو ته لاړ شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي رادیو.com کې اوري. Oh, oh, oh.
ټایم پر لاس بجې باندې ټکان شروع وسوله تقریبا د 2 بجو پورې بازار ټکان شروع وله ګرد ملکیان یخ دی سور جمع دی ټول ملکیان کورو سره زنانه او مردانه وتل دی چا درک نو معلوم
د کندهار پوسپین ولډک له پاکستانی ځواکونو سره تر جګړې وروسته لا هم وضعیت عادی نه دی
ډیر خلک لا هم خپل کورونه ته نه دی راستانه شوی ځکه لا هم ویرشته دی چې به د جګړې وشي
د دې جګړې په اړه مو په خبرونه کې د څېړونکو او خبريال سمی یوسفزي نظر هم اخیسته
زموږ خیال اوس دا مهمه نه ده چې کوم طرف حمله کړې ده مهمه دا ده چې اعتماد لمنځه تللی ده او د کړکېچ په زاده
په افغانستان کې وچکالۍ ته اندېښنې په زیاتې دودي
د دې خاطر چې باران نه کیږي په بوټو باندې ګردونه زیات دوزي د دې عمل خاطر د کمپیوټر منځ ته کیږي
او په دې خبرونه کې
تغمی دا بابا دننگ آو شال می دا دی پسر با دی خواز وینا دا وطن دا حدیر پسر
دا سندره دا ای آی تکنالوژی پا مرسته جوڑه شوی دا سندری چرنگ جوڑیشی پا خبرونه که بای واوری در دیشی بی
دا آزادی رادیو خبری ټولګه
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سپین بولډک چمن په دروازه کې د طالبانو او پاکستانی ملیشه ځواکونو د تیر شپې نشټې لامل په سپین بولډک ولسوالۍ کې څلور ملکان وشل شوي او څلور نور ټپیان دي د سیمې اوسیدونکو وایي که څه هم جګړې درېدلې خو وضعیت لا هم عادي نه دی دوی وایي د نشټې لامل کرښې ته نږدې له خپلو کورونو وتلي او په دې یخنۍ کې شپه په ډاک کې تېره کړې ده د جنو کورنیو ښځې او ماشومان تر اوسه خپلو کورونو ته نه دي ستنېدلي تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې
د ډیورن کرخي په وګړو کې د سپین بولډک چمن په سیمه کې د طالبانو پاکستانی ملیشه ځواکونو د تیر شپې له نخټې وروسته چې لامل یو شمیر ولسی وګړو ته مرګ جوړ لهم واوخته د نخټې عیني شاهدان وایي چې کرخي تنګ دی د نخټو لامل له خپل کورونو وتلي خلک لا هم بیرته خپل مینو ته نه دی راستانه شوی دوی وایي کڅه هم اوس مهال نخټ نشته خو وضعیت لا هم غیر نورمال دی د سپین بولډک د ویش بازار یو دکاندار د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته پویش کې بیګاش پر لکهمت کم نه و ډیره سخت شپواله یو طرف جګړه واله بل طرف ډیره سخت یخنی و کورونه چې و خلک ټول زموږ په شمول د کورونو راوتلی و خزي او ماشومان او سپینګيري ټول شپه په یخنی کې ولاړ و ډیر خلک لا هم خپل کورونه ته نه دی راستانه شوی ځکه لا هم ویرشته دی چې به د جګړه وشي
د سپین بولډک ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو اجی اغا ازادي راډیو ته وویل چې بیګا د شپې تر 2 بجو دغه خطر روانه و چې لاملې ولسی وګړو ته زیان ورسید نو موړي وویل
ټایم پر لاس بجې باندې ټکان شروع وسوله تقریبا د 2 بجو پورې بازار ټکان شروع وله ګرد ملکیان یخ دی سور جمع دی ټول ملکیان کورو سره زنانه او مردانه وتل دی چې درک نو معلوم یو خو بل خو ته ځغسته چې د پناه ځای نه درلودي
دغه نخته چې دواړه لوري یو بل په پیلوې دوه تورنوي لاملې د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې د رسمي شمیرو لمخې درې ولسی وګړي وجل شوی او 15 نور ټپيان شوی دي په سپین بولډک ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو امیر علي محمد حقمل رسنۍ ته پاستولي غږیز بیان کې ویلي پاکستانی ځواکونو سپکا او درانه توپخانه کارولي او د دوی د هوان مرمۍ د عام ولس په کورونو لګیدلې دي
تقریبا ته سهار پورې له خلخال د ځکولې په دې کې موږ ځینې هیوادوال شهیدان او ځینې ملکیان هیوادوال زخمیان لرو تقریبا د شهیدان او زخمیان شمیر د ملکیان اته کسه دی په دې کې درې شهیدان 15 زخمیان په الحال وضعیت د سپون بلک ولسوالۍ د نورمال دی حالت په الحال عادي دی او جګړه پاکستانی لورو شروع کړې و خو دوی خپل پراحت ونه درېدل او جنگ نه ودر ټول شپه د ځکولې اوانونه راخور ځول ملکي تاسیساتې منشکريو
خو د سپین بولډک ولسوال عبدالکریم جهاد فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې په بیګانه یو نخټو کې څلور ولسی وګړي وجل شوی او څلور نور ټپيان دي په وجل شویو کې یو خزا او یو ماشوم هم شامل ده په سپین بولډک کې زینو روغتيي سرچینو رسنۍ ته ویلي چې په ټپيانو کې د دوه کسانو روغتيي وضعیت نازک دي لکرخی بلی غاړیتا د چمن یوشمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې په دې نخته کې درې ملکیان ټپيان شوي د دواړو لورو چارواکو ویلي نخته د جمعې په شپه نه وخت پیل شوي خو دواړو هیوادونو یو بل تورن کړي چې لومړی بریدې کړي د پاکستان د صدر اعظم شاباز شریف ویان مشرب زیدی په یو بیان کې ویلي چې طالب ځواکونو په چمن کې په پاکستانی ځواکونو بې دلیل ډزې کړې خو لدی وړاندې بیګاده طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په خپل ایکسپان لیکلی و چې پاکستانی ځواکونو د کندهار ولایت د سپین بولډک ولسوالۍ په لور بریدونه پیل کړل چې افغان ځواکونو یې جواب ورکړ دا نخطې په داسې حال کې دي چې څو ورځې وړاندې د طالب او پاکستانی پلاوی ترمنځ د سعودي عربستان په ریاض کې د خبرو راپورونه ورکول شول. داسې مهال چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د جمعې په ورځ هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې اسلام آباد او کابل په سعودي عربستان کې خبرې کړې دي او وی ویل چې داسې هر ډول ناستې په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. خو ځینو طالب سرچینو رسنیو ته د دې خبرو پخلی کړی او ویلي وو چې په دې خبرو کې د اوربن په دوام هوکړه شوی. له دې وړاندې د 13 نومبر په 15مه د طالبانو حکومت پاکستان په پکتیکا او کونړ کې په بریدونو تورن کړ او ویلي وو چې په دې هوایي حمله کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه لس غړي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. که څه هم په هغه برید کې پاکستان خپل لاس لرل رد کړل خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه ګواښ کړی و چې پاکستان ته به د دې برید مناسب ځواب ورکول شي. په هغه برید کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونو په پراخه کچه غبرګونونه هم راپارولي وو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا ترینګلتیا د روان کال د اکتوبر له 11مې د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته زیاته شوه. په هغه نښتو کې چې په وخت پلي ډول یې څو ورځې دوام وکړو دواړو لوریو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم کړې وي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستاني پلاویو ترمنځ د دغه ستونزو د حل په هدف په دوحه او استنبول کې څو ځل ناستې هم وشوې خو ښکاره پایله یې نه درلوده. اسلام آباد تور پوری کوي چې د پاکستان د نامنۍ ریښه په افغانستان کې ده خو طالبانو په وار وار د پاکستان د غیدا ورت کړي او د پاکستان نامنۍ د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
د همدې جګړې مسله پسې تعقیب وو. سمی یوسفزای چې نیوزویک او ډیلی بیسټ خبرونه ته همدارس سی بی اس خبرونه ته د پاکستان او افغانستان په اړه مقالې لیکي د خپل ژوند لوی برخه په پاکستان کې تیر کړی ده. د پدې باور دی چې د کابل او اسلام آباد اړیکې د بی باورۍ داسې کچې ته رسیدلې دي چې هر شی به ممکن د دواړو لوریو ترمنځ نشته وشي. د شغل یوسفزی سره احمد تکل مرکه کړې ده او لومړی په دې اړه معلومات ترې غوښتي دي چې کابل وای پوسپین بولدک لومړی پاکستانی لوري ډزې وکړي او اسلام آباد وای افغان طالبانو برید کړی. دا حمله چا کړې او څنګه به خبر سپینیش؟
زما په خیال اوس دا مهمه نه ده چې کوم طرف حمله کړې ده، مهمه دا ده چې دواړه طرفونه یو بل ته په عامیانه اصطلاح په زړه کې ډک دي، اعتماد له منځه تللی ده او د کړکېچ په زاده. او متاسفانه چې کوم سیاسي حالې ځلې کېږي یا د خبرو اترې ځلې ځلې کېږي هغلته هم دواړه طرفونه یو بل سره تند لهجه او په ترش تندي خبرې کوي چې له امله یې د قطر او سعودي او د ترکی خبرې ناکامه شوې. نو په دغه سیو حالت کې دغه ډول حالتونه رامنځته کېدای شي، یو کوچنی اشتباه یا د یو طرف بل طرف بې صبري یا له خپل ځانه یو جګړه ییز مهارت ښودل دا دغه ډول مشکل رامنځته کوي. او متاسفانه د دې امکان شته چې دا وړې وړې کوچنۍ جګړې د یو ستر ناورین سبب شي.
یوسف زیسب، د غزلونه چې تاسو وایي ډک دي د دوړو خواو، دا یوازې د سرتیرو ترمنځ هغه سرتیری چې د جرن پر کرخه په دروازه کې یو بل ته مخامخ ولاړ دي، د هغو ترمنځ او که فکر کوي چې د دوړو هیوادونو د مشرتابه په کچا زړونه ډک دي،
په دې کې شک نشته چې پاکستان په افغانستان کې خنوم نه لري، افغانان ترینه شکایت هم لري او هغه د نفرت لپس خو به ډېر قوي لپس وي چې استعمال یې کم خو نه یې خوښېږي. او چې بیا دا ډول حالت رامنځته شي بیا الف نه یې پوري افغانان د پاکستان سره ډېر حساسیت لري. په ورته وخت کې پاکستان هم په دې وتوانېدله چې په تیرو درې څلورو میاشتو کې خپل قوم ته دا وښيي چې افغانان زمونږ سره بد رویه کوي، طالبان تی تی پی روزی هغه راځي زمونږ افراد وژني او افغانان چې دي یو په ډېر به احترامي سره د نمک حرام لفظ ورته استعمالوي او بالخصوص طالبانو باندې دا پلاچی چې دوی احسان فراموش دي موږ سره کومک وکړلو. نو دواړو طرف ته د خلکو کې هم غوسه شته ده، خو پاکستان طرف ته بیا دا ده چې ځینې سیاسي ګوندونه دا د پاکستان د پوج او د افغان طالبانو ترمنځ یو کړکېچ ګڼي. خو چې څومره دا شخړې زیاتېږي او یو بل خلاف په مجازي نړۍ کې تبلیغات زیاتېږي، هغومره دا د کړکېچ فضا باندې هم یو منفي اثر کوي او احساساتو لاندې دا جنګیالي راځي او یو بل خلاف کوچني اقدامات کوي او کوچني اقدامات زیان سبب ګرځي.
یوسف صاحب، دا اوس د پاکستان حکومت دا رد کړ چې ګنې د سعودي په منځګړتوب د طالبانو له استازو سره خبرې کړي، یعنی فکر کوي چې د خبرو دروازې د تل لپاره تړل شوی نور دوړ لورو ترمنس
اغه فکر نه کوم چې هیڅ څوک ته کولای شي چې څارسمه یو بل سره په کړکیچ کې وي په عملی جګړه کې وي یو بل باندې بمبار کوي په جګړه کې یو دی یو بل سره هر ډول دروازې وتړي دا امکان نه لري خو البته حقیقت دا چې سعودي عربستان کې مذاکرات شوی او طالبانو حیات هم ورغلی وو د پاکستان حیات هم ورغلی وو او په دې باندې تاکید شوی چې دا خبرې به پټ ساتل کیږي خو دا خو نشي کېدلی چې مکمل ډول باندې هر څه بند شي د اوس وخت لپاره تم کېدلی شي اوس وخت لپاره همدا فضا به وي خو د دې د اثرات او ابعاد به وسیع کیږي او دا نور هوادونو تم رسیږي لکه اوس تاسو ګوري سعودي عربستان هم بلا خره چې ډیر طالبان سره ښه روابط نه لرل خو بیا هم په دغه مسله کې د افغان طالبانو هیئت ریاست ته وغوښتلو ترکیه هم پکې داخل شو او قطر خو په خوانه باندې معمولو کې وونه کېدې چې پاینده کې نور هوادونه هم خپل هڅې وکړي خو متاسفانه څه چې ډیر زوړون کې دي دواړه طرفونو ته اشتعال یا دی او بل خلاف اوسه زیاته ده او دغه جګړه کله کله ودرېږي خو په مابین کې بیا د دواړو طرفونو د سیاسینو د مشرانو د جورنالستانو د مطبوعاتي کسانو جګړه دوام لري
نړیوال فشارونه شته د دې کړکیچ د حل لپاره
زه فکر کوم چې یو حد پورې په دوالو باندې زیاتې خو دا سده زیات مستقیم فشار نه چول کیږي ځکه چې طالبان داخلي چې مونږه د پروا د فشارونو پروا نه لرو او کله چې مثلا د اوس د پاکستان سیاسي حکومت یو پریکړه وکړه د دې لپاره چې نرم دریزو خي چې مونږه د افغانستان ته د حکومتي موادو دولل لپاره دروازې خلاصه وو دا د پوز دریز نو خو د سیاسي حکومت نرم دریز خو هغه بیا د افغانستان له طرفه ورته ویل چې موږ ضرورت نه لرو متاسف په دوه طرفونو چې کوم مذاکرات کار دي هغه یو کندهار ته ګوري او بل جیش کې ته ګوري نه دی عمله دا سه یو تصادم حالت رامنځته شوی دی
خبريالو د چارو کتون کې سمي يوسف سي
مخ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای افغانستان د شګو او ډړو له عمله د طوفانونو اوږدې وچکالی او د ځمکې د تخریب د زیان زیاتوالي له ګوار سره مخامخ دی یو ان ډی پی پرون جمعه در دسامبر 15 په یو راپور کې وویل چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی په ورته وخت کې په افغانستان کې شمیر بسکران او مالداران وای چې وچکالی د دوی کرنه او مالداری سخت زیانمنه کړې ده تفصیل په راپور کې
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو بسګر خیر الله دی چې وایي پر لبسي وچکالی کرنه سخت زیانمنه کړې ده هغه چې په خپل ځمکه کې زعفران او نور دانلرون کې بوډی کړی د شنبه په ورځ د دسمبر شپږمې ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بارانونو د کم خلامل د اوبو کچه د پام ولټی ته شوې چې د اندېخنې وړ ده
خوشحالي دریا واخیر
دی وايي په دې ورستیو کې د هرات په بیلا بیلو ولسوالیو کې وچکالی یو ډیره جدي ستونزه ګرځېدلې لبد مرغه یو ساس کې باران هم نه دی شوی چې لامل یې د اوبو سطح ډیره ټیټه شوې ده او زموږ کرنیز محصولات صفر ته رسیدلې دي خلکو اوس کرنې ته لیوالتیا نه لري د وچکالی لامل کرنه په ټپه درېدلې لبد مرغه تر ټولو ډیر موک اغیزمن شوی یو
ته به فعلا بسیار متضرر هستم
د ختیز ننګرهار یو بزګر عبدالحق هم ورته شکایت کوي
هر کال مونږه د وچکالی د امله تقریبا شاوخوا 15% تاوان نوینو دا غوښتوي وکړو چې وچکالی د امله زمونږه زیات بزګران د دې خاطر چې باران نکېږي د دوی بوټي وچ پاتې شي دي او په بوټو باندې ګردونه زیات دیږي د دې امله حاصلات کمپیوټر باندې کېږي او کمپیوټر غلې نو مونږه تبن چې مونږه وچکالی د امله ځانمن شو یو
دا اندېخنې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وویلي افغانستان د شګو او دوړو له امله د طوفانونو اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب له زیاتوالي سره مخ دی یو ان ډی پی پرون جمعه د دسمبر 15 په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی دا راپور لمخې افغانستان د اقليمي بدلون لامل له خورا زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې په جنوبي او لویدیځو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات فراه نیمروز او کندهار کې هر کال 500 ورځو څخه زیات د شګو او دوړو طوفانونو تجربه کیږي په داسې حال کې چې په شمالي ولایتونو بلخ او جوزجان کې د پیخه په کال کې لشل تر دې شو ورځو روانوي په همدې حال کې د کنسرن ورلد وایډ په نوم یو سازمان هم پرون جمعه د دسمبر 15 په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د سخت بشري اقلیمی بحران سره مخ دی. دا سازمان ویلي د دې هیواد نږدې 80% نفوس په کرنه تکیه کوي او وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبي پیښو د دوی ژوند په جدي توګه غواخلې دي. په بیان کې راغلي چې د ننګونو په میلیونونو خلک بي ځای کړي او د خوړو تولید یې کم کړي. دغه سازمان اټکل کړي چې د 2021 او 2023 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3 میلیونه کسان بي ځای شوي چې لدې ډلې یوازې په تیر 2023 کال کې د بي ځای شوي او شمیر 1 میلیون تر رسیدي چې د بشري مرستو اړتیا یې ډېره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت 13 اونۍ د ټولو جماعتونو له ملا امامانو وغوښتل چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلکو ته د استسقاء د لمانځه د فضیلت په اړه معلومات ورکړي. دغه وزارت ویلي د جماعتونو امامان باید خلکو هڅوي چې توبه وباسي، روژه ونیسي، بخنه وغواړي او د وچکالۍ په وخت کې خیرات ورکړي. د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د ټولو جماعتونو امامان باید د جمعې لمانځه وروسته خلکو ته د استسقاء د لمانځه د وخت او ځای په اړه معلومات ورکړي او په خپلو سیمو کې د جمعې لمانځه وروسته او د ماسپخین لمانځه مخکې ترسره کړي. د اوبو او چاپیریال ځینې متخصصین وچکالۍ د کرنې سکتور لپاره یو لوی ستونزه بولي او ټینګار کوي چې دوامداره وچکالۍ به د ټول افغانستان اقتصاد اغیزمن کړي. لډلی نجیب الله سدید ازادي راډیو ته ویل
درباس ایجاد زیربناو مهمه
دی. وای د زیربناو جوړولو لپاره د هڅو او کار سربیره دا مهمه ده چې د اوبو د کارولو په برخه کې له احتیاط کار واخیستل شي او د غراز د کرنې په سکتور کې پرمختللي او معیاري سیستمونه وکارول شي کوم چې د حکومت او د خلکو ګډ او دوامدار کار ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف د نومبر په 23 ویلي و چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولای شي کورنۍ او ډیر ماشومان پاکو بوتا لاسرسی محروم کړي. لدی مخکې د اکتوبر په 23 د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې په 13-15 کلونو کې پر لپسی وچکالۍ د افغانانو ژوند غواخله او 2015 کال په 13-15 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوه دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. کچره تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼه pasajiradio.com ته ورشي دا خورا پرونو متن پکې لوستل شي چې د ازادي راډیو لاري خبري شي. همدارس د ازادي راډیو 19 پروګرامونه تاسو pasajiradio.com کې پیدا کولای شي. په دغه ویب پاڼه کې یو شمیر تصویری راپورونه هم لرو چې تاسو هلته تصویری راپورونه ترلاسه کولای شئ. نور ډیر پزړه پوری مطالب تاسو په sajiradio.com کې ترلاسه کولای شئ. د غوښ چې زله تاسو سره خبرې کوم د sajiradio په ویب پاڼه کې لومړی راپور د سپین بولدک د جګړې په ارتباط دی. د بل خبر مهم خبرونو کې درلو چې د استرالیا د طالبانو پر یو شمیر مشانو بندیزونه لګولې دي. د دې تفصیل هم په sajiradio.com کې شته او دا خبر هم په سر کې راغلی چې د پاکستان حکومت په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د کمپونو د مندولو هلې ځلې پیل کړې دي. په خوا پاکستان په پنجاب او په سند ایالتونو کې دا کار کړی وو، اوس د خیبر پښتونخوا ته مخه کړې ده او هلته هم دا بندوي. اوس په دې خبرونه په دغه وروستۍ خبری برخه کې د ای آی ټیکنالوژي په باره کې یو پوسټ پوری مطلب له تاسو سره شریک کوم. د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا په مرسته څنګه سندره جوړېدای شي؟ یو شمېر افغان ځوانان په دې ورستیو کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د سندرو تولید کوي. په دې ډله کې یو هم عمر اندیشته دا ځدی رډو ته ویل لخپل صوتونو ملګرو سره یو ځای دا کار کوي. په دې راپور کې به له شغل اندیش څخه واورو چې دا سندري څنګه جوړوي او دا څنګه سندري دي.
شپه د دسمبر واوري بادونه یا
لکش پیدا دسمبر واری بادونا زڑون رے جی کد شبو کمرونا زڑون رے جی کد شبو کمرونا لکش پیدا دسمبر واری بادونا
دا سندره دو مرندیش په نوم یو سوان او ملګرو لخوا په ای یا مصنوعي ځیرکتیا په ګروپی ډول جوړه شوې ده. دوی چې په افغانستان کې اوسېږي او یوټیوب چینل لري او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې د سندرغړو کنسرتونه جوړول. په ای یې څو نورې سندرې هم جوړې کړې او غواړي په دې برخه کې لا کار وکړي. خو دا سندرې څنګه جوړېږي؟ ښاغلی اندېش یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
یو شعر یا یو غزل یا سندره اول کمپوزیشن جوړو بیا په هغه کمپوز لاري مثلا یو همدې برخه کې چې میوزیک هم پوهیږي هغه د آډیو باندې کار کوي ارشاد خالق دی زمونږ یو ملګری دی نو هغه ورته په آی باندې بلابل غږونو کې مثلا د غږونه پر کوي ښځه او ښځې غږ کې یا د نرینه غږ کې نو بیا لاغې وروسته سر او تالی کتل کېږي نو بعد لاغې بیا مثلا ګرافیکي بڼې ته راځي نو دا دغه سلنډر پروسه ده.
دا چې په مصنوعي ځیرکتیا د یوې سندرې جوړول څومره وخت نیسي او څوک اسان بوختوي ښاغلی اندېش وایي
ټول ټول شاوخوا یو هفته وخت نیسي او په دې کې مثلا درې څلور یا پنځه کسان په کې کار کوي لسر نه تر پایه پورې.
نوموړی زیاتوي چې په ای کې د سندرې جوړولو لپاره هم باید ځانګړي پروګرامونه واخیستل شي او فیس ورکړل شي یا د یو کار په سر یا هم دا چې میاشتنی یا کلنی فیس ورکړل شي
که هغه آډیو برخه وي میوزیک برخه وي یا مثلا ډیزاین برخه وي ټولو ته به مثلا خاص سایټونه لري خاص پلیټفارمونه لري ځینې کې به مثلا میاشتنی ګډون کوي په ځینې کې به مثلا کلنی ګډون کوي ځینې داسې هم دي چې یوازې مثلا د هر کمپوز په سر د هر کار په سر تانه مثلا فیس اخلي.
لکه غری اندیش مو پوښتنه وکړه چې دوی په دې برخه کې خپل کار کې څه ډول ستونزو سره مخ دي درته وویل.
ستونزې خو دغه دي په ورال مثلا د افغانستان بانک کارتونه ډیرای سایټونه نه شي اخیستی مثلا خپل موږ ته چې یوټیوبر کومه وایي دم راځي په بل ملک به ترلاسه کوو او طبیعي ده د هغې ملک ټیکس به هم په کار کېږي بېرته چې تر موږ راځي هغه هم هیله ده چې ورو ورو افغانستان کې ډیجیټلایزیشن ته مقام مسعید شي او
د یادونه د چومر اندیش او ملګری دا کار داسې هیواد کې کوي چې په موسیقي پکې بندیز دی. د طالبانو حکومت وایي موسیقي حرام ده او په خپرولو او اورېدو یې بندیز لګولی دی. عمر اندیش وایي دوی اوس غواړي له دې طریقه د خلکو ذوق خوب کړي.
دا شان بند شول د بندرونه د محفلونه نو اوس موږ چې سړی لکه یو میز او یو کمپیوټر نام خپل ذوق او د ملګرو ذوق خوب کړی شي.
ای یا مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونه او ماشینونه ته د انسان په شان فکر کولو، زده کړې، پرېکړې کولو او ستونزو حل کولو وړتیا ورکوي. له ای په بیلابیلو برخو کې کار اخیستل کیږي.
قبلہ مودا سکون بیر سفتا مو امام بیر قبلہ مودا سکون بیر تور سر زر ہم بیر تور سر زر ہم بیر تور سر زر ہم بیر سر تغمی دا بابا دننگ آو شال می دا دی پسر بادی خوازوی نا دا وطن دا حدیر پسر بادی خوازوی نا دا وطن دا حدیر پسر حس کمی پا لحجا